افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی. نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي. ښاغلي عبدالله دا څرګندونې نن د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې د ورکړې په رسمي مراسمو کې وکړې. په دې هم راپور لرو د پوځي چارو لوی کارپو سره هم غږېدلی وو. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکه، د افغانستان د پخلاینې علي شورا مشر یو ځل بیا د بین الافغاني مذاکراتو پر پیلېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې د روان مالي کال له پیله د چنګاښ میاشتې تر شلمې پورې د هیواد راټول شوي ملي عواید څه باندې شپږ اتیا میلیارد افغانۍ ته رسیږي. او د مودرنا په نوم کمپنۍ ویلي چې دوی به پر انسانانو د کووېډ 19 ناروغۍ لپاره د واکسین د ازموینې درېیم پړاو د جولای پر 18 پیل کړي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د پخلاینی علي شورا مشر یو ځل بیا د بین الافغاني مذاکرات پر پیلېدو ټینګار وکړ. عبدالله عبدالله د سرګندونې نن د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې د عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړې. نوموړي وویل چې ډاډه دی د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې چارې د بشپړېدو په حال کې دي.
حال که زمینه مساعد شده برای آغاز گفتگوها و من یقین دارم که مثلا
دوی اوس چې د خبرو لپاره د خبرو د پیلېدو لپاره زمینه برابر شوی ده، او زه یقین لرم چې د زندانیانو د تبادلې بهیر بشپړیږي. نو د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره هیڅ پلمه باید ونه لټول سي. په دغه مراسمو کې چې په شبرغان ښار کې جوړ شوی و، د زرګونو کورنیو ګډونوالو ترڅنګ د هند، ازبکستان او ترکمنستان سفیرانو هم ګډون درلود. په دې اړه نور جزئیات روانه خبرونه په ترڅ کې اوریدلای شئ. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینت مکنزی وایي متحده ایالات د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي څو دا هیواد یو ځل بیا د تروریستانو په پټنځای بدل نه سي. د افغانستان د ولسمشر مڼې په خبره جنرال مکنزی دا خبره پرون له افغان ولسمشر اشرف غني سره په ارګ کې تر لیدو پر مهال کړې ده. د ارګ په اعلامیه کې چې تر دې لیدنې وروسته خبره سوه، د جنرال مکنزی له قبل راغلي چې وایي کابل ته د سفر هدف افغانانو ته د امریکا د همکاري د دوام او د دې هیواد د سولې او پرمختګ د ملاتړ پاړه ډاټ ورکول دي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د روان لمریز کال د چنګاښ یا سرطان میاشتې له اومې څخه تر شلمې نیټې پورې له عایداتي سرچینو څخه شپږ میلیارد او 241 میلیون افغانۍ عواید راټول سوي دي. دغه وزارت په خپل وروستي مالي راپور کې ویلي د روان مالي کال له پیله د چنګاښ میاشتې تر شلمې پورې د هیواد ټول راټول سوي ملي عواید شپږ اتیا میلیارد او 301 میلیون افغانیو ته رسیدلي دي. د مالی وزارت په نوښت او د قانون د حاکمیت او حکومتولۍ عالي شورا له سپارښتنې سره تر دې وروسته به مالی وزارت د هیواد د ملي عوایدو هر 15 ورځنی راپور د رسنیو له لارې له خلکو سره شریکوي. په افغانستان کې روان مالی کال د 1999 لمریز کال په لیندۍ یا قوس میاشت کې پای ته رسیږي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په ډنډغوري ولسوالۍ کې اوه تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د پامیر 211 قل اردو ویان هادي جمال نن رسنیو ته وویل دغه کسان تېره ورځ داسې مهال ووژل سول چې پر امنیتي پوستو د تروریستي بریدونو په پلان جوړولو بوخت ول. د ښاغلي جمال په خبره په دې برید کې نه تنه نور وسلوال طالبان ټپیان سوي هم دي. ډنډغوري چې د سمنګر او بغلان لوی لارې په اردو کې موقعیت لري د طالبانو یو مهم مرکز ګڼل کیږي. زموږ غله ازادي راډیو ری. په ایران کې د انټرنیټ فعالیت له خند او ستونزو سره مخ شوی دی. دا وروسته لاغه چې د خواله رسنیو لکونو کارونکو د ایران د حکومت هغه پریکړه ونګوله چې غواړي د تیر لړم میاشتې د پراخو مظاهرو درې ځوان ګډونوال امیر حسین مرادی، محمد رجبی او سعید تمجیدی اعدام کړي. د ایران د قضایي قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی سې شنبه تایید کړي چې په دغو درېو کسانو باندې د اعدام حکم صادر شوی. په دې درېو کسانو د قضایي قوې لخوا تور پورې شوی چې د لړم میاشتې د مظاهرو پر مهال عامه نظم ګډوډ کړی او بهرنی رسنیو ته ویډیو غان استولې دي. د قضایي قوې د ویان تر اعلان وروسته د بشري حقوقو فعالانو او عام خلکو په ټولنیزو شبکو په تیر بیا پر ټویټر کې د ایران د قضایي قوې د دې پریکړې سخت مخالفت وکړ. دوی د اعدام نکونید په نوم هاشټګ جوړ کړی چې په همغه لمړنیو ساعتونو کې تر یو میلیون زیاتو کسانو پرې تبصرې او لیکنې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت لغه پلان تیر سو چې غوښتل د کورونا وبا په خطر د غیواته د بهرنیو محصلانو په ورتګ بندیز ولګوي. حکومت مخکې ویلو د هغو محصلینو چې درسونه آنلاین سوي دي ویزه نه تمدیدوي، خو اوس دا پریکړه بیرته اخیستل سوې. هاروارد پوهنتون او د ماساچوسټس د ټکنالوژي انسټیټیوټ یا ام آی ټی د ځینو نورو علمي بنسټونو او په لږ تر لږه 13 ایالاتونو کې د استادانو د ټولنو په ملاتړ د امریکا د حکومت د کډوالۍ او ګمرک ادارې د جولای شپږمې پریکړې پر ضد ودرېدل. تر زیاتو هڅو وروسته بل اخره د داوا د محصلانو په ګټه تمامه سوه. د جولای په 14مه یعنی پرون قاضي السیون باروس په یوه لنډه استماعي غونډه کې وویل چې حکومت ومنله چې له خپلې پریکړې تیر سي او بیرته مخکنی وضعیت راولي. او د مودرنا په نوم کمپنۍ ویلي چې دوی به پر انسانانو د کووید 19 ناروغۍ لپاره د واکسین د ازموینې دریم پړاو د جولای پر 28مه پیل کړي. د اعلان وروسته لاغه سوي چې د یاد واکسین د خوندیتوب او اغیزمنتیا په اړه د مخکنیو ازموینو نتیجه معلومه سوه.
لفری بازاهر نمننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې وړي. دا خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د زندانیانو د تبادلې د بهیر د بشپړېدو په حال کې دی. نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي.
حال که زمینه مساعد شده برای آغاز گفتگوها و من یقین دارم که مسئله تبادله اسرا تکمیل میشه، باید هیچ بهانه برای شروع مذاکرات بین الافغانی باقی نباشد.
خغلی عبدالله دا څرګندونه نن د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړې. خغلی دوستم ته د مارشالۍ د رتبې په اړه مو د پوځي چارو د یو کار په نظر هم اخیستی دی.
زمونږ د ریاست جمهوری ټاکنې او د پارلمان لپاره ټاکنې دا ټول تاسو وګورئ چې سیاسي د جوړې له مخې شوی. نو جنرالی رتبه او مارشالی رتبه او ځینې نورې رتبې په همدغه سلسله باندې دلته له بره مرغه اجرا کیږي.
د ناتو تړون غړو هیوادونو طالبانو ته ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو پر لور وړاندې لاړ نه شي دوی په دې هیواد کې په پوځي حضور غور وکړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرلې. خپرونې په دوهم نیمایي کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خپرونې درته خپروو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په مراسمو کې ورکړې. نور جزئیات به د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې واورو.
د افغانستان د مصالحې علي شورا رئیس وای په افغانستان کې پورستوي کې د جګړو او تاوتریخوالي کچا الوړه سوي ده. عبدالله عبدالله د چهارشنبې پورز د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې د ورکړې په مراسمو کې وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره نور هیڅ پلمه نه ده پاتې. هغه وای اوس چې د سولې د خبرو د پیل لپاره زمینه برابره سوې، زه باور لرم چې د بندیانو د تبادلې پړاو به هم بشپړ سي. باید نور د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیڅ بهانه پاتې نسی. که خدای کول د اوربان او سولې د خبرو په دوام کې به با عزت سولې ته ورسیږو. د روان میلادي کال د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سوه. د هوکړې له مخې باید په لسو ورځو کې بین الافغاني خبرې پیل، حکومت 15,000 طالب زندانیان او طالبان هم زر تنه حکومتي بندیان خوشي کړي وای، خو دا بهیر تر اوسه نه ده بشپړ سوی. افغان حکومت تر اوسه نږدې 4,200 طالب زندانیان خوشي کړي او وایي د طالبانو لخوا په ورسپارل سوي لیست کې نږدې 600 جرمي دوسیې لري او نه یې خوشي کوي. په ورته وخت کې عبدالرشید دوستم په دغه مراسمو کې وویل که طالبان د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د حکومت لخوا د 300 طالب زندانیانو د نه خوشي کولو پلمه ګرځوي، دغه بندیان دې هم خوشي سي. چلرنیم زره طالب زندانیان مو پریښودل، دغه 200-300 پاتې نور هم آزاد کړی. د پلمې هیڅ لاره باید پاتې نه سي. موږ مذاکراتو ته چمتو یو. ښاغلی دوستم وویل که به هم طالبان پلمې جوړوي او جګړې ته دوام ورکوي، ما ته به وخوري او دوی د بیا د امارت خوبونه نه ویني. جورجان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې د ورکړې په مراسمو کې له ښاغلي عبدالله سربیره یو شمیر نورو دولتي چارواکو او سیاستوالو او دغه شان د ازبکستان، هندوستان او ترکیې هیوادونو استازو هم ګډون کړی و. د افغان ولسمشر د دفتر شاکر کارګر ښاغلي دوستم ته د مارشالۍ د رتبې حکم داسې ولوست:
رتبه مارشالۍ را به شخصیت
هیواد ته د کډیو خدمتونو د سیاسي کړکیچ یعنی بندبست د هواري او د هیواد د ثبات د ټینګښت لپاره د هیواد سیاسي شخصیت عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه عطا کوم. ښاغلي دوستم د ثبات او همپالنې ټیم او عبدالله عبدالله نه مننه وکړه چې له ولسمشر محمد اشرف غني سره په سیاسي هوکړه کې نوموړي ته د مارشالۍ د ورکړې ماده ورکړې وه، او له افغان ولسمشر محمد اشرف غني نه یې هم مننه وکړه چې نوموړي ته یې د مارشالۍ رتبه ورکړه. د سیاسي هوکړې له مخې دوستم ته د مارشالۍ له رتبې سره یو شمېر افغان سیاستوال او مدني فعالان مخالف وو. عبدالرشید دوستم د ولسمشر غنی د ولسمشری په تیر دور کې د نوموړي لومړی مرستیالو، خو وروسته یې ترمنځ اړیکې ترینګلې او دا ځل د ولسمشری په ټاکنو کې د عبدالله عبدالله تر څنګ ودرېد.
و امردل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي. ښاغلي عبدالله دا څرګندونې نن د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د ورکړې د رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړې، البته د وینا په ترڅ کې. وروسته به دغه راز واوري چې طالبانو هم د سولې د خبرو په اړه دا چې څه ګواښونه موجود دي، د ناتو غړو هیوادونو طالبانو ته ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو پر لور وړاندې لاړ نه شي دوی به په دې هیواد کې په خپل پوځي حضور غور وکړي. په دې اړه به وروسته واورئ. خو په شبرغان کې تم کیږو چیرې چې د جنرال دوستم ته، عبدالرشید دوستم ته چې اوس مارشال شوی دی، د رسمي مراسمو په موضوع کې تم کیږو. د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د تیر ملي وحدت حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي لانجو د حل په هدف په لاسلیک شوي توافق کې د افغانستان د ملي جنبش مشر او د ولسمشر پخواني لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شوې ده. په دې اړه مې مخکې د پوځي چارو له کارپوه او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه وکړه. لومړی مې ترې وپوښتل چې ولې شبرغان کې دغه مراسم ترسره کیږي نه په کابل کې.
داسې خبره ده چې دا په هغه هیوادونو پورې اړه لري چې څومره هلته قوانین تطبیقیږي، څومره هلته ټول شیان د افسرانو د ذاتي قانون له مخې اجرا کیږي. په افغانستان کې تاسو وګورئ چې زمونږ د ریاست جمهوریت ټاکنې مخکې دوره کې، اوس د کډیسې په دوره کې او د پارلمان لپاره ټاکنې، دا ټول تاسو وګورئ چې سیاسي د جوړې له مخې شوې دي. نو په افغانستان کې جنرالي رتبه او مارشالۍ رتبه او ځینې نورې رتبې په همدغه سلسله باندې دلته له بره مرغه اجرا کیږي. خو مسله دا چې دومره مهمه خبره نه ده لکه چې خلکو ترینه دومره جنجال جوړ کړی دی. خو یو سیاسي رتبه ده، هغه ته ورکړې ده او هغه د سیاسي اوضاع له مخې، د سیاسي حالاتو له مخې که هیواد کې ورباندې یووالی راځي، وحدت راځي، او که په یو هیواد کې ورسره د دې سره ملي یووالی ټینګیږي، نو بیا پټه خبره خو نه ده. په دې کې دومره خبره نه ده چې خلک ورته دومره پکې ووهي چې ولې مارشالۍ ورکړه او ولې مختلف دلایل ورته وو. هغه کې زمونږ ټولنه افسره په دې ټولنه کې فرق نه کوي چې چاته مارشالۍ ورکړه او یا جنرالۍ ورکړه.
ایاله دې ورسته به دار یو رسم نشي چې اوس هم ډیر کسان ناراضه دي، ډیر جنرالان مونږ لرو چې وایي مونږ هم مستحق یو، یعنی فکر نه کوي چې لدی ورسته به په دې ډول باندې مارشالۍ رتبه ورکول ته هم ور پرانستل شي.
خو یو وخت کې د شری وو چې په افغانستان کې دومره جنرالان وو چې د امریکا متحده ایالاتو په اردو کې نه وو. یا مثلا کدی درې پنځه لس هیوادونو مسرره ټول کړې وي دومره جنرالان یې نه درلودل لکه په افغانستان کې چې جنرالان شوي وو. نو معنا دا ده چې قانون تطبیق نه شي، قوانینو ته احترام ونه شي، وړتیا او دا ټول قوانین په نظر کې ونه نیول شي، نو د مارشالانو تعداد به هم داسې شي لکه د جنرالانو په شکل باندې. خو امید دی، زه هیله لرم چې دلته قوانین تطبیق شي، دلته اصول تطبیق شي، دلته وړتیا ته په نظر وکتل شي او ټول هغه شرایط او هغه قوانین چې د یوې رتبې لپاره، حتی د جنرال د رتبې لپاره وضع شوي دي، هغې ته په نظر نیولو سره د سن، د تحصیل، د وړتیا، د لیاقت، د پوهې ټول باید په نظر کې ونیول شي او دا رتبې ورکړل شي، نه مارشالي مګر جنرالي هم. نو که قانون تطبیق شو، خو دا کارونه نه کېږي. که قانون تطبیق نه شي نو بیا فرق نه کوي، نو مارشالان به هم وي، څه دوه، څه درې، څه لس، څه شل، هر څومره چې وي، لکه جنرالانو چې شمېر معلوم نه و، د مارشالانو به هم نه وینو که قانون تطبیق نه شي. او که قانون تطبیق شو، امید دی، هیله ده، موږ خو په دې فکر یو چې بالاخره به په افغانستان کې قوانین تطبیقیږي، قانون ته به احترام کېږي او د افسرانو د ذاتي قانون به مراعاتیږي. که څوک تقاوت کوي، که څوک رتبه اخلي، که څوک مقرریږي، باید همغې قانون له مخې وشي. او که قانون په نظر کې ونه نیول شي نو بیا د مارشالان باندې جنرالانو پشتار منې په بشمیره وي.
د پوځي چارو کارپو او د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویان جنرال دولت وزیری و چې مارشال عبدالرشید دوستم ته د همدې رتبې د ورکړې د نننۍ مراسمو په اړه خپل نظر سره شریکو.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
مخکې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وویل د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور باید د بین الافغاني خبرو د امپایل لپاره پلمه ونه لټول شي. دغه راز د ناتو غړو هیوادونو هم طالبانو ته ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو پر لور وړاندې لاړ نه شي، دوی به په دې هیواد کې پاتې شي. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د راپور له مخې د ناتو شورا پرون سیشن بې په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا تړون به په دې اړه مشورې ته دوام ورکړي او که شرایط ایجابول په دې هیواد کې د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره به خپل پوځي حضور تنظیم کړي. د ناتو شورا د افغانستان له حکومت او طالبانو دواړو غوښتي دي چې په بین الافغاني خبرو کې د ګډون او د دې مسلې یقیني کول چې ترهګر به بیا هیڅکله هم د افغانستان له خاورې د خوندي ځالې په توګه کار نه اخلي په شمول خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. د یادونې وړ بولو چې د زندانیانو د تبادلې په برخه کې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې شاوخوا 4500 طالب بندیان خوشي کړي او طالبانو هم له خپل اړخه شاوخوا 800 بندیان خوشي کړي، خو طالبان اصرار کوي چې تر هغو په بین الافغاني خبرو کې ګډون نه کوي تر څو د دوی 15000 بندیان خوشي شوي نه وي. د ناتو شورا چې د دې تړون سیاسي پریکړې همدا شورا کوي په خبره کړي بیان کې دغه راز ویلي چې په اوسنۍ کچه شخړې چې تر ډېره پر افغان او دفاعي ځواکونو د طالبانو له حملو سره زیاتې شوي د نه منلو وړ دي او هغه د دې ترڅنګ چې بې ثباتي زیاتوي د سولې د پروسې په اړه باور هم زیانمنوي. د راپور له مخې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې چې هدف یې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، هغوی ته سلا او مشوره ورکول او ملاتړ د شاوخوا 2000 سرتیري ونډه لري. د دغو ځواکونو 2200 امریکایي سرتیری دي. پر هغو امریکایي سرتیرو سربیره چې د ناتو په دې ماموریت کې برخه لري، له 3000 زیات نور امریکایي سرتیری هم په دې هیواد کې حضور لري چې هڅې د ترهګرۍ په وړاندې جګړې متمرکز دي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې د طالبانو سره د سولې تړون د فبروري په 9 په دوحه کې لاسلیک کړی، تایید کړ چې واشنگتن له طالبانو سره د سولې تړون هغه ژمنې پر ځای کړي چې په 115 ورځو کې باید عملي کړي وي. دوشنبه په ورځ هم 115 ورځې پوره شوې. خلیل زاد په خپل ټویټر دا خبره کړې او ویلي چې په افغانستان کې د دوشنبه په ورځ د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 ته ورسېد، هغه څه چې په دې تړون کې ژمنه شوې وه. د دغه تړون مطابق امریکایي ځواکونه له 5 وتلي دي. د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون هم تایید کړ چې لپینزو په افغانستان کې لپینزو اردو سرتیری وتلي. طالبانو هم د دې اقدام هرکلی کړی دی. طالبانو ویان زبی الله مجاهد پرون رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې د څو مواردو د یادونې ترڅنګ ویلي وو چې د دې تړون له مخې د امریکا د متحدو ایالتونو او بهرنیو متحدینو لخوا د ځواکونو کمښت او لپینزو اردو څخه وتل یو ښه مثبت ګام دی، خو د دې یادونه هم کړې وه چې تر اوسه د سولې د خبرو د پیلېدو په وړاندې د یو خند د بندیانو تبادله ده چې د طالبانو په وینا تر اوسه د افغانستان حکومت خپل د ژمنه نه ده په ځای کړی چې 15,000 بندیان باید خوشی کړي. په افغانستان کې د سولې د بهیر په وړاندې یو بل خند په دې ورستیو کې هغه داوی دی چې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې ډېرې په دې ورستیو کې زیاتې شوې، هغه د روسیې لخوا د طالبانو د ملاتړ پر موضوع څرخي. په امریکا کې په دې اړه استخباراتي راپورونو کې ویل شوي چې د امریکایي جګپوړو چارواکو لخوا استخباراتي راپورونو ته یادونه شوې چې ویل شوي د روسیې پوځي استخباراتو په افغانستان کې طالبانو ته پیسې په دې خاطر ورکړي چې امریکایي سرتیری ووژني. پر دې موضوع د غراز په ورستیو کې یو شمیر پخوانیو چارواکو لورپوړو امریکایي چارواکو هم یو لړ تفسیر کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پخوانی عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په یو نوې مقاله کې چې په واشنگتن پوسټ کې چاپ شوی ویلي چې امریکایي ځواکونه ټول افغانستان ویستل شي، افغانستان به طالبان و روسیې ته پاتې شي، چې په خبره دا به ډیره ګرانه پریوزي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال فیروزه عزیزي پر رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت پخوانی عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په خپل یو تازه مقاله کې روسیه تورنوي چې د افغانستان په جګړه کې له طالبانو ملاتړ کوي. دا مقاله واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبره کړې. د امریکایي پخوانی چارواکي وړاندې په خپل مقاله کې لیکلي چې روسیه د طالبانو لوري د جګړې د دوام او افغانستان د متحده ایالاتو او ناتو ځواکونو د وټلو په برخه کې د نفوذ ترلاسه کولو په نیت کوچنۍ وسلې، مهمات او پیسې چمتو کړي. د نیکلسن دغه مقاله ته په پام یوش میرافغان خانیل ور رتبه امنیتی چارواکی په دې باور دي چې روسیا د خپل ګټو لپاره طالبان ملاتړ کوي. د دې ډلې د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر مشتبه پتنګ ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې روسیا غواړي په افغانستان کې د خپل ماتې غچ واخلي.
ازان سره مصیبه لري په افغانستان کې په جګړه کې ماته خوړلې ده. که دې چیرته دا ماته خوړلې دې د جتران خاطر نه دی، دې د تشې د ډکولو دپاره یا دې موقع نه د استفادې چې دا خپل د سړې جګړې قصور له امریکا نه واخلي، دوی به دلته مداخله وکړي او نور هم طالبان سپورټ کړي چې زر تر زره له امریکایان نه افغانستانه ووځي او داسې یو رژیم راشي چې هم طالبانو ته او هم پاکستانیانو ته هم نور ته د منلو وړ وي.
ښاغلی پتنګ وایي مخکې تر دې چې دا لاسوهنې لا پراخه او اغېزې د هېواد پر وضعیت لا زیات سي، افغان حکومت او طالبان د نورو هغو هېوادونو په ګډون چې په افغانستان کې په سوله کې ګټې نغښتي دي یوه اجماع رامنځته او د دوامدارې سولې لپاره د زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت پخوانی عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په خپلې دې مقاله کې دا هم ویلي چې افغانستان کې د ماموریت پر مهال په شمالي ولایتونو کې د والیانو لوري دفتر ته له وسلواله طالبانو داسې نیول سوي وسلې ورول سوي چې روسي وي. په مقاله کې راغلی چې روسیې له طالبانو په داشن ملاتړ سره د افغانستان د سولې، د ناتو او امریکایي ځواکونو د شتون مشروعیت او د دوی سرتیری په خطر کې اچولی دي. نوموړي دا خبرې هغه مهال هم چې دای برحاله قمندان و د 2013 کال د اپریل میاشت کې په بروکسل کې د بهرنیو چارو وزیرانو د ناستې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې کړی وي. نیکلسن په خپلې دې مقاله کې ټینګار کړی چې امریکا باید تر هغه له افغانستان خپل ځواکونه ونه باسي تر کومه چې طالبانو له افغان حکومت سره سوله او خپل ژمنې نوي عملي کړي. د امریکایي مخکنی لوړپوړي چارواکي ویلي د دوی جګړه به په افغانستان کې هغه مهال پای ته ورسیږي کله چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. خو په خبره یې په دې ورستیو کې چې د سولې په بهیر کې هر څومره پرمختګ هم کیږي طالبان همره توتریخوالی زیاتوي. دا ادعا کوي چې د دغه توتریخوالی د کچې د لوړولو ملاتړ هم روسیه کوي. خو طالبان بیا د جنرال جان نیکلسن خبرې ردوي او پروپاګاندا بولي. د دغه ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی تر دې دمه په جګړه کې هیڅ ډول مدرنه وسله نه ده کارولې او د دوی له جنگیالیو سره ټولې ستا وسلې د افغانستان له پخوانیو جګړو ورپاتې دي. ښاغلی مجاهد وایي تیرو کلونو کې چې روسیې له افغان حکومت سره د لس زرو کلاشینکوفونو مرسته کړې وه، دوی د امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ترلاسه کړي او کیدای سي همدا وسلې جنرال جان نیکولسن ته رسیدلې وي. تر دې وړاندې هم امریکا څو ځلې تور پورې کړی چې روسیه له طالبانو ملاتړ کوي، آن دا چې هغه هیواد په افغانستان کې د امریکایي چارواکو د سرتیرو او د دوی د وزلو پر سر طالبانو ته انعامونه ورکړي دي. که څه هم روسیې په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، او موږ هم په کابل کې د نوموړي هیواد د سفارت د نوي نظر په اخیستلو بریالي نه سو، خو وړاندې په دې تړاو غبرګونونه ښودلي او دا اداوي رد کړي دي. خو تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په ښکاره له طالبانو سره د تماسونو خبرې کړي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ولرو، خو له ساعتونو انتظار وروسته هم د موضوع په اړه د دوی نظر مو ترلاسه نه کړ. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونیزه خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د کندهار د وچه او تازه میوې سوداګر وایي د صادراتو په برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوې پریکړې لا هم نه دي عملي شوې. د سوداګرو په وینا د کندهار په شمول په جنوبي ولایتونو کې د تازه میوې د حاصلاتو ټولولو وخت را رسېدلی او په زرګونو ټنه وچه میوه چې مخکې صادرولو پاتې شوې پاکستاني چارواکي د خپل هیواد له لارې اجازه نه ورکوي چې د کراچۍ او واګه بندرونو له لارې هند او چین هیوادونو ته صادر شي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال وایي هڅه کوي د پاک افغان سوداګرۍ خونې له لارې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. له کندهار صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن لار شاوخوا څلور میاشت مخکې د کرونا د بحران له امله وتړل شوه، خو د تیرې وې میاشت راهیسې په یو طرفه توګه دغه لار خلاص شوې چې تر ډیره ورباندې د پاکستاني سوداګرو توکي واردېږي. په کندهار کې د وچ او تازه میوې سوداګر وایي دوی ونې مخکې پاکستاني چارواکو موافقه وکړه چې د سپین بولدک په ګډون له تورخم او غلام خان بندرونو څخه دي دغه هیواد ته د افغانستان صادرات پیل شي. د اجي عبدالحد په نوم د کندهار د تازه او چې میوه یو سوداګر ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان څخه پاکستان ته د صادراتو لړۍ پیل، خو پاکستانی لوري هغه موټرو ته اجازه نه ورکړي چې د کراچي او واګه بندرونو د لارې هند او چین ته د افغانستان وچه او تازه میوه انتقالوي.
موږ د ترانزیت معلومات درې موټر مور واړول، از موږ موټروانان را رخصت کړل، دوه ساعته بعد یې برته موږ موټران را واپس کړل چې پاغه کې دی دا اداول چې ترانزیت معلومات باندې. نو موږ په دا مکتوبونه چې کوم راغلی دی پاغه کې مکمل د دې کلی دی پاغه کې ترانزیت او صادرات واردات واړه ذکر شوی دی. د ټول پر مخ باندې د پاکستان دروازه خلاصه د میډیا هم پر دې باندې بار بار ویلی دی چې د ترانزیت او صادرات واردات پر مخ باندې د دروازه خلاصه ده. بیا یو نقطه ته دی وته ونیسي چې دا ترانزیت بند دی او مالونه را واپس کړي.
د ضیا الرحمن رحماني په نوم د کندهار د تازه میوې یو بل سوداګر ازادي رادیو ته وویل چې د کندهار په شمول په جنوبي ولایتونو کې د تازه میوې د حاصلاتو ټولولو وخت را رسیدلی او ورله مخه په زرګونه ټنه وچه میوه چې د کرونا له بحران مخکې له صادرولو پاتې شوې اوس په ګودامونو کې پرته ده او پاکستانی چارواکو یوازې خپل هیواد د صادراتو اجازه ورکړي.
په خاص توګه د مشکل چې پیښیږي هغه د اگست په میاشت کې شروع شي. هر کال د اگست په میاشت کې چې کله دلته انار او د انګورو سیزن شروع کیږي په تازه میوه دوی دغه مشکلات پیش کی. کله نه کله حتی پر تورخم کې هم د مشکلات پیښیږي. نو کله چې د مشکلات پیښیږي زما مال حالت نه ستلای، لیکن برعکس چې پاکستان بیا کم سیزن دی د لندې میوه کې د لندې میوه یا افغانستان تر روانه ده یا اسیمانه تر روانه ده، دولت په دې څه کې بیا دونه بي غوري کوي چې د مقابل حرکت نه کوي. ځکه که څه ما میوه په دا رقم کې بندې نو زه ستاسو میوه وو دا رقم پریږدم.
په عین وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال محمد یونس محمد وایي هڅه کوي چې د پاک افغان سوداګرۍ خونې لارې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره کړي.
افغانستان د ترانزیت څخه چاره لري او پاکستان هم زموږ د هغو اتو لار څخه چې موږ دنیا بهر ته لرو یو ستراتیژیک لار ده زموږ. نو موږ غواړو چې دغه زموږ ترانزیت په دایمي ډول حل شي او پیشنهاد په دې کې دا کوو چې باید د اپټامیټینګ میټینګ چې دی او زموږ د دوه ملکونو تجارانو درمنځ د حکومت په سوی باید په دې کې باید موږ یو صحیح د حل لار راوبس.
په کندهار کې سوداګر او باغلرونکو وایي پاکستان هر ځل د کندهار او جنوبي ولایتونو د تازه میوه د حاصلاتو پر مهال د سپین بولدک چمن دروازه په بیلابیلو بهانو تړي چې له امله دغه میوه خرابېږي او دوی ته په میلیونونو افغاني زیان رسیږي.
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شو د خبرونې دوهمې نیمې ته ورسېدو. فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د پخلاینې علي شورا مشر یو ځل بیا د بین الافغاني مذاکراتو پر پیلېدو ټینګار وکړ. عبدالله د څرګندونې نن د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړه. نوموړي وویل چې ډاډه دی د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې چارې د بشپړېدو په حال کې دي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په ډنډغوري ولسوالۍ کې اووه تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي او نه تنه نور ټپیان دي. د پامیر 212 قلو اردو ویان هادي جمال نن رسنیو ته وویل چې دغه کسان تېره ورځ داسې مهال وژل سول چې پر امنیتي پوستو د تورستي بریدونو په پلان جوړولو بوخت ول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د روان لمریز کال د چونګاش یا سرطان میاشتې له اوومې څخه تر شلمې نیټې پورې له عایداتي سرچینو څخه 6,241,000,000 افغانۍ عواید راټول شوي. دغه وزارت په خپل وروستي مالي راپور کې ویلي د روان مالي کال له پیله تر د چونګاش میاشتې تر شلمو پورې ټول د هیواد راټول شوي ملي عواید 6,300,000,000 افغانۍ ته رسېدلي دي. په افغانستان کې روان مالي کال د 1999 لمریز کال په لیندۍ یا قوس میاشت کې پای ته رسېږي. د مودرنا په نوم کمپنۍ ویلي دوی به پر انسانانو د کووید 19 ناروغۍ لپاره د واکسین د ازموینې دریم پړاو د جولای پر 8 پیل کړي. دا اعلان وروسته لاغه سوي چې د یاد واکسین د خوندیتوب او اغیزمنتیا په اړه د مخکنیو ازموینو نتیجه معلومه سوه. د دریم پړاو به په امریکا کې پر 10,000 وګړو تطبیق سي. او په ایران کې د انټرنیټ فعالیت له خنډ او ستونزو سره مخ سوی دی. دا وروسته لاغه چې د خواله رسنیو لکونه کارونکو د ایران د حکومت هغه پریکړه وننګولې چې غواړي د تیر لړم میاشتې د پراخو مظاهرو درې ځوان ګډونوال امیر حسین مرادی، محمد رجبی او سید تمجیدی اعدام کړي.
د خبرونو تفصیل که مو غوښتي وي بیا هم لوستلی شئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم. مخکې له دې چې د ازادي راډیو دوه نیوز پروګرامونو ته ورسیږي، ستاسو څو پیغامونه به واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښي دي.
تاسو لا پیغامونو
پیغام مندان یا د دې رادیو ته چې به خبر بدر یو دلمن دی را چې خبرې کوم ورته دا نه زمې شهیدان بچیان مې دي هم بچیان دا هم ما کو کو کې څو نو ورته دی وای یو د مول دا نه لري دی وای مور پلار یې نه لري دی وای څنګه دی دا نه لري بچیانو دلا صبر کړی خو بالا مول نه دا وای ولې مو څه نه کوي دګرخونه دګرخونه در بدر لازم پیغام ور اسوي را صاحب جمع یې خستلی یې خې در بدر دلته کو نه در بدر کړی دلته کارونه نه څه دلته به کوم یې کاری د دې وزلې ده دغه مو پیغام دی نشر کی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه سید محمد خبر کوم د بایغس ولایت او د غورماچ ولسوالۍ دغه د یارات په مجرین کې پروت یم. ورور جان زما आवाज ته رئیس جمهور اشرف غنی په لور رسید ورته دا څنګه کار دی دا واته نه میاش کی جمهور ته شي نه را کړی دا خلک کونډې دي چې مان دي ګر فکر کوي دا څه کی ساده چې معنا اوس دا د شاش پر د روپې په کار پر کاټ پر کوي اغه میان چې سری ګرد ورور په یو راش په دې کې پر د روپې هغه در تر دوتار نه راوځي بیا وړي تاسو ولاړ بیا وایرا هغه در دا چې څه وخوري دا څنګه ساره یا دې سره کم ساتي چې مې ستاسو د خارج راځي ته د 5 روپۍ ورته ورکړي دا څنګه سره هغه څه د پرمیر او تل د فور ورته تاسو ولاړ دی وای راک چې څه د کولونو وخوري پار کارت کې وروره مان نه لسته نه پولیسي ولسته نه اته نه دا 5 روپۍ هغه څه پوښي نو زما دا پیغام ترانه ورورسته رسېږي موږ څه کې ساده موږ څنګه څنګه نکړي
ستاسی پیغام ستاسی نظر. اساسی او بشری حقوق
دا اساسي او بشري حقونو د خبرونه درنو اوریدونکو یي ویبل خبرونه ته موزه همین هیواد په سلامونه هر کله کوم په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتي ستونزه لري او د هغوی مسولیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. داونه په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونه میلمه مهم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څنګ مشر ښاغلی نجیب الله ببرکزی زدران دی. ببرکزی صاحب، په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یو روغتیایي ستونزه لري ډیر دي، خو ایا تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ معلومات شته دي چې فرضاً څومره ماشومان اوس په افغانستان کې داسې دي چې هغوی یوه روغتیایي ستونزه یا یو معلولیت لري او هغوی خپلو کورنیو ته ورپاتې دي؟
تر اوسه پورې په افغانستان کې چا سروې نه ده کړې چې څومره د ذهني معلولیت لرونکي هلک او جلۍ په کورونو کې موجود دي. د دې ارقام نشته. په داسې د افغانستان د وګړي په توګه د اساسي قانون له مخې چې موږ په هر څوک په دې وطن کې اوسېږي، هغه د اساسي حقونو او ډېرو حقونو نور څخه برخمن دی. ولې داسې کورنۍ شته په افغانستان کې چې یو دوه درې تر څلورو ذهني معلول ماشومان په کور کې لري، لس کلن، پنځه کلن، شپږ کلن، او دا ساتي او د ډاکټر واسم نه کېږي، یا مثلا دوی هغه شکل له مخې پښه وده کوي، سر وده نه کوي، یو سر یې وده کوي، وجود یې وده نه کوي، سوی شکل په دري په اصطلاح باندې دي. دغه ماشومان دي تر اوسه پورې د دې دپاره داسې مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي څېړنې لاندې ونیسي متاسفانه شته. ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي، حتی میلمنو ته یې نه ورښیي، حتی تړلي دي چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه، د یو انسان په توګه د خپل حقونو څخه محروم دي. په دې کې بله د خوشنیونکي خبره دا ده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشومان چې هغه هلک دی یا خور ده یا ورور ده، هغه ته وایي چې د ورور نه د ساتنه وکړه یا د خور نه د ساتنه وکړه. هغه د دې دپاره نو په اصطلاح یو پایواز ده چې په شفاخانه کې داسې یو مریض یا کوما ته تللی وي یا بې هوش وي، نو دی باید ډوډۍ ورکړي، دی باید اوبه ورکړي، دی باید تشناب ته بوځي، دی پښې کړه کړي. دا د دوی دپاره نو یو مشقت دی، یو شاخه کار ده. د دې کار او کار په زغاله سنگ په فابریکه کې یا په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي، په دا چې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني، فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي یا یې ته صدمه ورسیږي، او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختل شي او یا فوج د شاخه کار.
یعنی تاسو هم اشاره ورته وکړله، دغه ماشومان چې اوس مثال له موره داسې پیدا شوي چې دوی یو ستونزه لري، له کومو ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې؟
دوی په صحیح لحاظ د دوی میندې او پلرونه، اول خو په کلتوري لحاظ باندې میندې او پلرونه شرمېږي چې ماشومان مثلا په عامه اصطلاح، اګرچې دا اصطلاح بشري اصطلاح نه ده، موږ هغې ته ذهني معلولیت لرونکي وګړي وایو، ولې خلک په کوڅه او بازار کې ممکن لیونی ورته وایي. بربند ګرځي، دا په خپل واک نه دي، دا په خپل اختیار نه دي. یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي. د دوی صحیح ستونزه ده چې د دوی لپاره داسې شفاخانه نشته چې د دوی تجاوز وکړي. دا دی یو. په داسې نورو هیوادونو کې دوی لپاره رواني ډاکتران دي، روانشناسان دي، مختلف تمرینونه دي، همدغسې چې د بریل خط دی، د نابینایانو لپاره همدغسې چې مثلا د اشاره ژبه ده، د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري، همدغسې نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضانو او د ذهني معلول وګړو لپاره دي، چې هغه په نوره دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظمې وړي او راوړي. متاسفانه دلته نشته. د دوی سروې لپاره چې څومره دي، چې حکومت او دولت باید پوه شي، دغه معلومات نشته. د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیمي نصاب باندې دوی درس وایي، دغه متاسفانه نشته. زه باید عرض وکړم چې زنه او میندو پلونه دي تر اغلې دي چې خدای نو د دې نم خلاص کړي. په داسې دغه ډېر ستر بوج دی، یو خود یو مور پایس باندې کوي، یو سړی د مور دیدای له سترګ ورته وګوري، دغه مور لپاره زکه یو رواني شکنجه ده. هر ورځ ورسره ګور، هر ورځ د دې په فکر کې دارې چې کاش کې داسې یو مرکز وي، داسې یو نهاد وي، داسې یو ځای وي چې حداقل ماته یو سکون پیدا شوی، حداقل سحری را نوړی د دې دلته په اصطلاح دوی ساتلی مازیګر مقام دی به تر وړه کې احتمال اند شپې مثلا نشوي ساتلی، حداقل د ورځې خو زخم کار لرم، زم ژوند لرم، زم ځان کالی اغوستل لرم، زم ډوډۍ اغل. دا نو یو رواني شکنجه ده د مایند او پلان لپاره. په خاصه تو که دغه ماشومانو چې دوی جوړ دی او خوند ورونه دي او غیر پالند پاره شدا معذف ته چې ته دا وسات او دا درنونه غورځي دا ځان درنونه سوزي دا ځانونه وای دا شړزم اندازن
داسې محل چې دوی لپاره یو مرکز په افغانستان کې نشته د کورنۍ لپاره هم دا مینې فشار وي نو څه کول پکار دي د کورنۍ چلن باید له دغه کسانو سره سره ډول وي
زه ارز وکم تاسو ته چې دا ډېر د کورنۍ د وسه وتلې خبره ده کورنۍ ټول نه روان شناسان دي نه معلومان دي او نور ورجانه د دې تخنیک ماهر خلک دي زه درته وایم په نور دنیا کې دی وګړي په توګه یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زیږیدلی دا افغان دی په هر حالت کې چې کا معلولیت لري کا مثلا زخمی دی کا هلک دی کا جلی دی کا ښه دی د دې وطن وګړی دی او دولتونه مکلف دي د ماشومانو د حقونو کنونسیون له مخې وبخې د لویانو د کنونسیون له مخې د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې چې موږ باید دغه لاسرسی د معلولیت لرونکو وګړو لپاره په اصطلاح باید یقیني کړو لاسرسی څه دی لاسرسی خوونه او روزنه د مکلف دولت چې دوی ته ورکي اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروي وکړي چې په کوم ولایت کې په کوم ځای کې د کوم د خبره راپور ته کی چې خلکو چې تاسو معلول ذهني ما هغه وجه معلومه کی مثلا د نیر د ډیرو نږدې خپلوانو واده کول دي د جنگ په حالت کې د ير په حالت کې د ماینو انفجار په حالت کې یا امور تاسو په یوه د طبي لحاظ یا امور نشي کولای سالم اولادونه وزېږي یا امور چې د نه میاشتو په دوران کې هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوار خزه لپاره په پوسټ صحت په برخه کې دي د اخر آیتونه کې هغه خواړه او نخري هغه مثلا سالم فضا آرامش او سکون دا ونه لري او پاین زمان کې د نږدې خپلوانو هغه په اصطلاح ودونه میشه په ګروپ او په بینه کې زنه هغه په طبي لحاظ باندې نو طبعا معلولیت لرونکي ماشومان دنیا ته راځي دا یو بخش دی چې دلته توجه باید وشي بل بخش دا دی چې د دې سروي باید وشي څومره دي د سروي کې په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د دې مرکز نشي جوړېدای دا باید په هر ځون کې جوړ شي خلک خپل معلولیت لرونکي ماشومان هلته وروړي راجستري کې او وخت نا وخت په داسې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون یو ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی دا چې په یو هفته کې یو ورځي که په میاشت یو ورځي د مور او پلار تګ ور سره ضرور دی د مور او پلار ارتباط ور سره ضرور دی حتی که دوی د غیږو ماشومانو می د مور تغذیه او نور شان ورته ضرور دی بعد هغه نه د ښوونه او روزنه مسله چې دا لویږي ډېر ماشومان دي همداسې د اتلس کالونه تللي دي لویان شوي دي د اتلس کالو څخه اوښتي دي ولې هېڅ خدمات چې تاسو وګورئ پخوا به دلته یوځای کې په کابل کې دارالمجانین ولته وي څوک چې ذهني معلول و که ماشوم به و کلو به دغې دارالمجانین ته به راغه کول چې دا د لاره اول دغه نوم غیر بشري دی دارالمجانین د لبنیانو کور یا د لبنیانو ځای په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هېواد وګړي دي د افغان د مور او پلار نه پیدا شوي دي دا حق لري د سالمو ماشومانو غوندې چې په اصطلاح دغه همه شمول وي او په ټولنه کې مدغم وي بدون د توپیر نه دوی ته باید داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومانو لپاره دا د دولتونو دنده ده دا د هېواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې دوی مسؤول دي دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي
دا که چیرې یو مرکز جوړیږي په کومو شرایطو یعنې په څه ډول جوړ شي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومان ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي
زه ارزو کوم چې دغه مرکز باید په امکاني شکل په ځای هیو ولایت په ځون یا دوه درې جوړ شي او د ابخه د دینه چې دا هغه باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او چاته او فامیل ته معلوم دي خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان یو څومره مصارف لري دا باید سروي شي چې هغه مسول چارواکي چې باید دوی دا سروي وکړي چې په دې هیواد کې څومره ذهني معلولیت لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتل څومره زیږیدلی دي چیرته اوسي دا باید سروي شي راپورونه ټول شي په ولایتو د ولسوالۍ د مختلفو شفاخانو لپاره یا تپدیر شفاخانو کې په ډیرې ولادیو نسایي کلینیکونو کې ځنې شان ثبتي دا باید راټول شي د ډیټابیس کې بیا د دې شمیر معلوم شي پر ځای کې ممکن په جغرافیایي لحاظ په ولایت کې ډیر کم وي په بل کې ډیر زیات وي یو کې ډیر محدود وي هغه چې د ښار سره په ګڼګونه کې ممکن ډیر زیات وي یا مثلا هغه چې په ولایت کې لره پرتو سیمو کې ممکن ډیر کم وي یا د همسایه ګاونډي هیوادونو سره چې متصل ولایتونه ممکن فرق وکړي په داسې ځای کې د ځنې مرکزونو د پینچانی توګه باندې جوړ شي د ماشومان ته شامل شي تماس د مور او پلار سره وی ولی منظم پروګرامونه د نورو دنیا او څخه دی استفاده وکړي چې په نورو دنیا کې د دې ماشومان لپاره څه پروګرامونه لري زه شاید د یو افغان هم چې د مور سره کار کوي څلور ځمنه چې یو دیارلس څوارلس پالس او ولس کلانو دا په د زموږ سره په دې ځای کې کار کوو، ولې د دې خاطر چې زه اتلس یا اولس کاله د څلورو ماشومانو ته ما خدمت کړی، ولې زه ځورېږم که موږ مور او پلار نور زاړه کیږو؟ که موږ نه وو د دې خدمت به څوک کوي؟ په دې څوک به کوي؟ دا به په کوڅه کې ګرځي، دا به بربند ګرځي، دا به مړه کیږي. ولې د په ډېر مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ کړ؟ ډېر مشقت یو دوه درې کاله په یو هېواد کې تېر کړ، بل هېواد کې، بالاخره یو اروپایي هېواد ته، امریکایي هېواد ته لاړ. هلته په هغه په یو ځای کې راجستر کړو چې اوس موږ آسودهی په میاشت کې یو وره ګورو، نور موږ یو دوه ماشومان هم سالم دي، موږ خپل ژوند کوو. نو دغسې یو 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 رواني تضمین د میندې او پلارونو ته چې دوی باید که دوی نه وي مثلا دغه ماشومان یو څوک د دې غم خوري، د دې پالنه کوي، تخنیکونه او روشونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې په خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنه ته او اجتماع ته دوی ونه لري. دغه بله خبره ده او د ښوونه او روزنې سیستمونه شته دي چې یعنی دوی دپاره داسې شبانه روزي د شپه ورځ داسې لیلیه ورته جوړه شي چې همالته اوسي.
ډېره زیاته مننه درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دی باندې سپریږي سهار سهار په دی باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې د خامک ګنډلو په تاریخ خبرې است.
لاسي کارونه یاد خزو او ګلدوزی ورته وایم ده. د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه په لاس کې ونیوله دینه کار خستل کی.
مزنزيري زنزيري دی ورایلی نه شما و یارا تر زما بلکا دم هغستای نه شما ختم زنزيري.
خامک او نور پلاس ګنډل شوی شیان څار زخت لري.
سفر ته چې موږ زه ډېر خوښي چې دا پښتنه کوي چې دا د چی شي کار دی. بیا موږ ورته وایو چې دا د ستنې کار دی.
اوس د لاسي ګنډل شویو شیانو بازار څنګه دی؟
قیمتونه اته زره دی، دوله زره دی، شپاره زره دی. غریبي زیاته ده اوس خلک دومره نسي اخیستلی.
نن په همدې اړه خبرې کوو. لومړی د خامک او پلاس ګنډل شویو توکو تاریخ څېړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي راډیو سره. اوسه قدرمن اوریدونکو، د ښځو د لاسي صنایعو هنري ښکلا په ډیرو کمو نورو شیانو کې لیدلی شو. دوی په خپلو ظریفو لاسونو خامک، ترشمار، ګراف ول او داسې نور لاسي ګنډل کوي. د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري. له بهر څخه بهرنیان راځي، هغه لاسي ګنډل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپلو ښکلو لاسونو ګنډي. په لاس ګنډل هغه هم په سپینه ټوټه کې د بیلابیلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی. په کلیو او بانډو کې نجونې او میرمنې شپه او ورځ یوه کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي. له ور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تار شماري، بیا پستنه کوکور نه باسي. دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړې عاطفې نورستانۍ څخه پوښتلی دي.
لاسي کارونه یاد خزو او ګلدوزی ورته وایم ده. د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شوه او ستنه په لاس کې ونیوله او دا قلای کالیو کې، په خولیو کې، په واسکټونو کې، د افغاني جامو په ګنډونو کې، په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار اخیستل کیږي. او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنګ هم لري. مثلا نورستان کې خزو به په خپلو خاصو هغه چپنې چې اوس مروج نه دي سنا ورته ویلي، په هغه کې هم په مختلفو رنګه تارونو باندې د ګراف په شکل دوی په خپلو کالیو کې دا ګنډلې پای پیچې چورته وای، په هغه به ګنډلې او فرزند نارینو په ځینو لنډو چپنو کې هوسم شته دی دا. او زه خو په غزنی کې زیږېدلې یم او د غزنی خلک مې لیدلی دي چې هلته هغوی ډېر علاقه مې ورسره چې پوستین دوزی به یې کوله او هغه دوخت به یې خامک ورته ویلې. او ما چې په مکتب کې زده کړي وو ترشماره مثلا او په فارسي نمونه او مثلا آجیده او کوربخیه او پخته دوزی او بدغشان منګه لیدل خامک هم چورته ویلی هغه قنداری دوزی به مخال کورته ویلی دینه معلومه کی چې دا خامک یوازې په قندار کې بد دی دغه او خزینه رامسته شوی د قندار هنرمند او خلکو دا اختراع کړی دا په مختلفو رنگونو اوس هم لیدل کیږي چې اوس به په ماشینی شکل وینو بدخشان کې خولې پیباندی ګندل کیږي یا فرزند تخار په شمالي ولایاتو کې حتی قرص دوزی په شکل چې دوی زربف تارونه په خالو په دې زینو شان زیاتره په خالو کې کارای فسکټونو کې هم دا قرص دوزی رواج شوی وی او رات خو بخي خاص په دې ورځو کې چې زوینم دغه د دوزیګان خالته زیاتره د ماشین استفاده کیږي
خامک او نور پلاس ګندل شوی شین هغه سدي چې ګانچ میر خوخون کلری لام دی وجی خوې بای هم لوړه ده لبلی خو پلاس ګندل شوی شین په اسانه زړښت هم نلري یو ټټر څونه سلا غوستلی شي هغه داسې چې رخت بدل شي بیا بیرته مغه پخانه غاړه په پوره مهارت سره نوی ټوټي سره نخلول کیږي د پغمان اوسونکو شازی وایي چې د دوی په کور کې د نیا پلاس ګندل شوی غاړه لا اوس هم شته
دا به د ما نیا کوله په ډیر وخت کې دا به زمانه ته وای خپل کوله خپل ماسیانه ته وای کوله د ما د ورور یا ویخنده د ما مور تر اوسه ساتلی ده زه خپله دا خامک کومه چراغ ته ناسته یم دا کار کومه او ډیر ارزش لري قیمتونه یې 8000 دی 2000 دی 14000 دی غریبي زیاته ده اوس خلک دومره نسي اخیستلی خو مونږ یو یخن په یوه میاست کې یو نیمه میاست کې ګنډو چې هغه ټول په حساب کېږي یو تار شمېرل کېږي هغه هم په حساب کېږي غونډ یخنونه ډیر خلک د خارج نه چې راځي بیا فرمایشت ورکوي زمان ته ډیر مونږ د وږي صادره ورته ګنډو یخنه ورته ګنډو یو چاکره چې ډیر نازدانه ای باد له وختونه خدای زوی ورکړي هغه ته ګندو خ پر رقم باندې په تر هر شي پورې تر ورنی او سوزنی پورې تر هر شي ورته خامکو دا توفک واری ورکړه
هر ولایت او هر سیمه ځان ته بیل دود او بیل د ګندلو ډولونه لري خځې د کور له نورو کارونو سره ټټر لمن پایڅه واسکټ خولی او داسې نور ګنډي بیا بازار ته د خرڅولو لپاره وړاندې کوي چې د خپلې کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړي په باغ زنانه کې دوکاندار مریم وایي چې لومړی لاسي ګنډل شوقي کول خو اوس ضرورت ورته لري له نوموړي سره مې مرکه کړې ورته غوږ شي
جیکترین دوخت کشیده دوزی ده چې دغه قیمت هم ډیر جیک ده او هم خلک هم نشي اغوسته چې باز خلک چې ډیر نو هغه نو یو زر اقتصاد کده هغه خلک اغوسته شي
دلته ستاسو راته ویخه
او دغه دوخت او دو دوخت ده چې دا یو زر اقتصاد خي هغه دوی اغوسته شي دا نور خلک به یو ګوري
ام دا دوخت په څومره وخت کیږي
والا دا دمیاشت نم تیریگی
دقیقا دست دوزی چی ده هر شایدی مثلا گرافت و پخت دوزی ده و تارشمار ده و داسی نور چون را کسان لری چی واسم خوخی
والا دیر علاقه مندان لری که منگه دلتا نلرو خپل پا کابل که کنه دیر سفرو تا چی منگه زو دیر خوخی چی دا پکتنه کهی چی دا ده چی شی کار ده بیا منگه ارتاوی چی دا دستنی کار ده
تاسی لبه هر ملکونه دوانه وکره تاسی جالت جای افغانی شایان چی اگه خپل افغان میرمنی گندی سمره بحرانیان خوخی
دیر زیاد دیر علاقه مندان لری یعنی باور و که منگه دونه اینا غنده چی دلتا ده خپل کابل کیو یا خارجی چی یا غنده دونه پشاقی یا غنده چیز منگه خپل خوخی
کمخ دی خواته واره و دالتا دیر کالی بندی چه لاسی گندل پکی شکاری گی دیده هر یو پک لکه معلومات را که مثلا داغ سپین کمیس ده یخن پکی گلابی خودل سوی دا چه رقم دوخت ده؟
دا دوخت چه ده هش برد دوزی ده مقصد بلوز مخایی بیا پسر کرته آغوندی او قبل چه ده شیشه دوزی ده او دا چه بل ده داغ تکریم چه ده پدی کم طول هم دا گری دوزی پکی کاری
بله او داغ تکشین کمیس چه ده دیده پک لرو توه
دا خونه ده دونگ ده تاس قبل افغانی ده
او دا گندل چه رقم دی
دا یو سرپت نمی جوره کره دوخت گلاباتونی ده
تاسو له چانه زده که
داشتن طول مرگانم یاد کری چی یاد کری منگه هم چند که چی دانه وی یو ذرا پوشلو بیاینه که نول داستان تاری را که چی دقا دوختو که چی داد کشی ده دوزی دا دوختو که چی دا گراو دا دا دوختو که چی خامه که قنداری ده دا دوختو که بس پام دی بانه زو بیا قندار که لوی شو ویما دقا چی زده تا چو کلان ویما شاید پینز کلان هم نوم چیز پا خامک بانده ناسی ما دوغه نخه ی خانونه نده چی ما خامکونه جور کری او رونو تا میگه جور کری خش قام تا می جوړ کړی خپل مور ته می د سی ټیکری مور ته می د سی پیسې می مور ته جوړ کړی چې د هر یو بلی د ایران په پاتیو
بله تاسو له پینځه کلنۍ نه
مو په دې کار باندې شروع کړو
لاس باندې ګندل
دغه دوختونه چې ویني دغه ټول دوختونه ما د شپې په چراغ باندې ګندلی
بله څنګه د سترګې مولا دانه زوبلیږي
بله نه سه سپنده سبا به ناست ما به ویل تغرمه پوری باید زده یخن نیم کم اما ما یو شوق درلودن خپل شوق میو
اول دی شوقی گندل مگر اوس مجبوریت
اوس مجبوریت نکندم اوس سل پسل د مجبوریت نکندم چې دا خپل فامیل ز پم دی باندې چل
بله
هر رقم دیزاین چته وای فقط نمونه ای راوړه زی گندم
اتمن ډیر زیاته مننه
تشکر لتونم خور جان خدای دې ټول موفق لري
د دې لپاره چې لاسی گندل شوی شین بازار پیدا کړی هغه په نندارتونونو کې هم کې خودل کیږي چې خلک یې وګوري بیا یې د گندلو سپارښتنه وکړي
نو مجمل دی په خو هم ساختمانی شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم یو رادیوګانه کې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډیر اورم او ډیره مې خوښیږي تیر یادونه را تازه کوي
موږ د لاسی ګنډل شویو شیانو یو نندارتون ته ورغلو او هلته له نیګینې حریر سره چې د لاسی ګنډل شویو شیانو نندارتون پرانیسته وو غږیدلی
نن لکه څنګه چې دلته موږ ولیدل د لاسی ګنډل شویو شیانو نمایشګاه ده د دې په اړه معلومات راکوي چې دغه لاسی ګنډل شوي شیان دلته د افغانستان د کومو ولایتو دي
د ازراجاتو خلکو او ځینې د پکتیا او د ګردیز او د لوګر ډیزاینونه دي چې دا موږ کاروو دلته په کابل کې هر رقم خلک شته او دغه بې دوی اخلي را نیسي
د لاسی ګنډل شویو شیانو په اړه راته وایي چې دلته کوم شیان دي
دلته افغاني جامې دي سرپتنی ورته وایي چې د پتون په سر ځینې جوړه کړي دلته په کابل کې اغوندي ټیکري دي او ورسره د ماشومانو د خوب ځایونه دي او د اشپزخانه سیټونه دي چې هغه د ډیزاین لپاره د اشپزخانه ډیزاین لپاره کارول کیږي او ځینې هم د سکرونو او بکسونه دي
bale د دوخت په کله معلومات راکولای شي چې مثلا دلته کوم شیان ګنډل شوی خامک ده تارشمار ده گراف ده څه دي
دلته ډیرای قندر دوزی او د آینه دوزی ورته وای مرمر دوزی چرمه دوزی او زر دوزی ورته وای دغه دوی په خپل کلو کې کوي
پلاس باندې ګنډل هغه بیا دومره مایده واقعا چې ډیر زیات سخت کار دی دا شین تاسو را ریډل ته نمایشګاه کې دی دوه مرمرو تاسو خواري بواسي دا ګنډي څه ګټه رسولی سي او که ګټه رسولی سي په کوم اندازه
کوم زحمت چې دوی بواسي دا تبي ده چې دونه بیرته دونه پیسې لاس نه راوړي متاسفانه البته په افغان ټولنه کې ځکه چې دلته خلک اقتصاد ډیر ضعیف ده اما بیا هم څنګه چې کولای شي چې مرمنه ته دونه پیسې لاس راوړي چې هغه مرمنه کولای شي خپل ماشومان ته خپل ځان ته ځین شین دی بازار راوونی سي یو خپل خاوند ته احتیاج ونه وسی
لرغونی لاسی ګنډل شوی شیان په موزیمونو کې هم کې خودل کیږي چې په سیمه پورې اړوند فرهنګ ژوندۍ وساتي په کابل کې نوی ښار هم هغه ځای دی چې په افغاني جامو کې لاسی ګنډل شوی یخنونه کې خودل کیږي وحید لشلو کلونو را په دې خوا په یاد ځای کې د لاسی ګنډل شویو کالیو کاروبار کوي نوموړی د لاسی ګنډل شویو ټټرونو د قیمت پاکله وایي
یخنونه کې دي بلوچي کې مسونه دي ټول په خوانه دي اغه کی راضی تیر لگزر گران راضی په لزره تزره 15 لزره ټول لاس کار شوی دی لاسی کار کې دی خو هم دومره ډیر ارزش لري خلک دا ډیر خوخ لري
درمنه دوستانو له لاسی ګنډل شوی شیانو سره په ماشين جوړ شوی ټټرونه او نور شین هم تر سترګو کیږي خو ماشين د لاس ځای نشینی ولای تجربه خوده چې په لاس ګنډل شوی توکي تل خپل قیمت او ارزښت ساتي دا وژن په شیبو کې خبرونه تربیه هي چاري
سرگی دلنگی سیزما گو
ګورم چې بابل بیتا تمی محبت تهش آباد وسه کوم با پسی جڑا دوم خیجی می ترزڑا خنجر نمش باز دو آدوم